السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې ډاوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې ډاوید لاویری ورسره کار کاوه پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې په ورځ په خپله اکسپانه لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلې نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 25 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې د اکشن په ورځ د دلوي په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د دربلنې لپاره څلور روغتونونو ته معرفي کړی و. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یک شنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو پر مخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 14 راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړي، د عراق په کوردستان خپلواک سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلی ټرمپ پر تروت سوشل پلاتفارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26 ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ور وارديږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې د پیوونې کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم مونډلې شي. د ویبپاڼې آدرس د آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې.
افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 30% یې د نجونو دي.
1/3 چپم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ دی، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاراس.
نن په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین کمپاین پیلېږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نو راپورونه هم شته. هیله ده د دقیق خبرونې تر پای از موږ ملګری وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو ک د خبرونې تر پای از موږ ملګری وکړئ. په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له مختلفو او بیلابیلو زاویو کتنه شوې. وسم راځو د خبری برخې د سر موضوع ته. په افغانستان کې نیول شوې په خوانای کاناډایي پوزي لشو خو د ونیم میاشتې زندان روسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوې دی. رويټرز خبری اژانس لیکلی چې داوډ لاویری د 2024 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوې و خو زیاته کړی ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوډ لاویری ورسره کار کوي په خو ویلی و چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل ورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له داوډ لاویری سره یې خبرې کړې او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلې دی او صحیح معاینات شوی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکاري او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زنداني امریکایان په امریکا کې له یو افغان زنداني سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت او بو ګډو پلو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړی او هلته د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګانې خپرې کړې دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عمر کمشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي،
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس رخچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استلسیو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلوړ پوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلوي شي، بل برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پېښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هېوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
اوریدونکو، کلیوی خوا ایرانای پلاوی کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. بل لور ته د افغانستان بل گاونډي پاکستان بیا افغان ځوانانو ته زرګونه تحصیلي برسونه ورکړي دي. په دغه برسونو کې څه باندې 1.5% نجونو ته ځانګړي شوی. د پاکستان پر لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان برسونو یا سکالرشپونو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي چې په همدې مخه د جنوري په 15 او 16 له زرګونه افغانانو څخه امتحانونه یا ازموینې اخیستل شوي. له نوموړي سره د مشال رادیو همکار طاهر خان مرکه کړي.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی که سل سکالرشپ وي، په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جنکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جنکو د پاره موږ د سپیشل
قدر دی. یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به نه وي، خو د افغانستان طرف څخه کچی جنې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خدای خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده، دا شوې ده
په آلریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
انشاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک بکله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاګ
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ دا د چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو هغه به انشاءالله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو، صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې 4-5 به مونږ هغې ته انګریزي وایو
پاکستان
ژبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مو
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مې دا وی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکوو کال کې به یو کال راکوو بیا به اخره کې راغی دا دوه کال مخکې نه چې زموږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه دا گورنمنٹ سره اوس به انشاءالله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان د سکالرشپونو یا هم تحصیلي بورسیو مسول جان زیب خان و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په 14 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلېږي. په خوا دغه کمپاینونه کور په کور عملی کېدل، خو طالبانو اوس د کور په کور تطبیق مخه نیولې او یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي. که څه هم د سږ کال په لومړۍ میاشت کې یا د 2025 کال په لومړۍ میاشت کې د پولیو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 25 ښودل شوی. تفصیل لا اکرام ولا اکرام اور
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاباز وایي د یوې لور پاړې د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوی چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پښو فلج شوی او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپل واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین ناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته می واکسین وکړي.
شاباز وای نور دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو هریوا وای چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړي چې اوس په ګوزن ناروغي اخته ده.
از موږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغي باندې اخته شول او په یو پښه باندې پل شول چې تر اوسه پورې هم همداستونځي غالي.
دا په داسې حال کې ده چې پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپان لیکلی چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان ناروغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو. د غرس په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو پکې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته کتنه شوې. دا پروګرام هم په زړه پورې دی. مې هیروي خو اوس راځو دې ته چې اسرائیل د یکشنبه په ورځ د غزې تړانګې په شمال کې خپلو کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدو مخه ونیوله. اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکي تر هغه خپلو سیمو ته نسي ستنېدلی تر څو چې دلته د عربل یهود په نوم باندې د اسرائیلي ملکی کس د خوشی کولو لپاره پلان مشخص شوی نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیل د شام په پوراس د دلوې پښپګمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړي وای چې د نتزاریان په نوم د هلیز لارې چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو تخپل کورونو تستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزه اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکی وګړي د خوشی کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ایز روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نورې چپیان کړي دي، خو د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرایلي ځواکونو د غراس په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وژلي او 80 نورې چپیان کړي دي. مترسین غواړي چې اسرایلي ځواکونه دي له حزب الله ډلې سره هم د اوربان په اړه د یو بیل تړون له مخې د لبنان د خاورې ووسي. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره رد کړې او لبناني قواوې تورنې کړې چې په کافي اندازه هلته میشتې سوي نه دي. د لبنان پوځ ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هېواده ونه ووزي نسي کولای خپلې قواوې ځای پر ځای کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکي باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هېواد یې د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول ردوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو تر څنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هیڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن که خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربان د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې ووسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبه په ورځ د اسرایلو څلور ځوانې ښځینه سرتیری آزاد کړې او په مقابل کې اسرایلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرایل ویلي چې ټاکل سوی وه د اربل یهود په نوم د اسرایلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاده سي. اسرایل وایي تر هغه چې دا اسرایلي ښځه آزاده نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرایل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوی راتلونکې اونۍ خصیصي. بلخوا حماس بیا اسرایل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسې کړل سي. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان تړون د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې یو نیول شوی کاناډایی چې پخوانی پوځی دی او د داوید لاوري په نوم یادیږي، پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب خوشی شوی دی. دغه کاناډایی په 13 نومبر میاشت کې د 2023 کال د نومبر په 11 په کابل کې لادرکه شوی و. خو وروسته د یوې شبکې چې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې په نوم یادیږي اعلان وکړ چې دغه کاناډایی په کابل کې دی او په اغلب ګمان د طالبانو له خوا نیول شوی دی. که څه هم مشخصه نه ده چې طالبانو دغه کس نیولی و او که څنګه، خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کاناډایی پرون په مسؤول ډول قطر ته را انتقال شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسم راځو دې ته چې په ژمي کې د یو شمیر کورنیو بې وزلۍ د دې لامل کېږي چې دوی ونش کولای خپل ماشومان ته ګرمې جامې ورواغوندي او د غرازي خونی ورته تودې وساتي. فیروزی عزیزی له یو شمیر همدې ډول بې وزلو کورنیو سره خبرې کړي.
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه رایش چپلک میگردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنه دی او خویندورون و تایه ده گرم و جمع او بوتان و ده برابرول و وسنه لدی. دا چی پا کابل که و سیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه رو ری ده گرم و زمنه و جمع او بوتان و نلرل و لعمل ناروغ سوای دی.
نو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدم رو از دست دادم، هوا سرد است، همراه چبلق میگرد.
مو بلادی رو بد اقتصادی شرایط سره مخیو، تیر کال می پلر وفات شو، هوا ډیره سړه ده او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور مې 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال یې کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسه نه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو تر څنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیټل مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
ک یو څوک کده سکالی نوی اخیستی وو سینو د تیر ژمی جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمی ګرم جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې دغه ماشومان سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستانی اطفال کې لباس نه داشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغي اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څنګه په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا 15 ورځې مخکې رنګ کې ګیرم سره یو 15 مرګو هلته موږ راوړو مال زندان ته راوړو پوسته کې پر امانه کې به زندان ته راوړو ځان کې 15 ورځې بندیانو مدا موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ټوډه بالیا وایا باندې په پیو کښنه کې څو شپې بندې کړې هلته موږ مرګرو موږ په ته واهلم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوي تر اوسه پورې دولت له خوانه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترونو مداد چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېر فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا ملاسترارونه ده او د پراتلون کلو کې ان شاء الله د دې لاسترابین د لپاره کار کوو چې دا لاسترابونه خوندي وساتو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، وړاندې د اومې ورځې خبرونه خپرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. روجرز خبري اجنس لیکلي چې داوید لاوري اوس په دوحه کې دی. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي پاتمه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن واکسین کمپاین پیل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې وایي چې یو درس په زړه سري ناروغ ماشومان کابل کې شپږ روغتونونو ته د درملنې په موخه معرفي کړي، او د طالبان حکومت ویلي چې د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره یې پر خصوصي سکتور د چابهار بندر په ګټه اخیستنې او یو شمېر نورو سوداګریزو مسلو خبرې کړي.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبولم. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټی په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوریو، لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روبوټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملاحبۃ الله او قاضی القضات زکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کوله دکړي، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دی باید ونیول سي، او هغه ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو خزو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه، طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وايي وسلې تر بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت پیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوې دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګ کړي دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي. اندېښنې دي چې ټولې موسسې په پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تعاون دی، ځکه هغه څل کوم کونه چې راتللې کوم پروژې چې عملي کېدلې کوم مصارفات چې کېدلې کومې پیسې چې راتللې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلې ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لاوله د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ د پاره هیڅ رابری نه د متره، موږ د پاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه د متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کړو.
پښتون قومي عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پریکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پریکړې وي، چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپله هم ومنله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي. بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ضعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تیرې شوې نه وې چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدراعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات هیڅ راز شکنجه، تاب او توان نسته. پکې نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولای سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوې واګې سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو وار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په سرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډیره کړې چې ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو خبرګون بورته شي. دا سرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي سرګندونې وکړي. ترامپ تیر اونۍ څوم وار لپاره پر طالبانو د 40 میلیون ډالري ونیزو کڅوړو د بندولو غواخ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشي کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستي، خو امریکا دې ته هم منتظر نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوې بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټز دا څرګندونه خي چې طالبان د ټرمپ دوره کې د غل خارجن سیاست ته خوندې نشي پاتې دی.
افغانستان اوسنی نظام ته هم پکار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغه سی موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري او هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي طبعاً دی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، که څه هم طالبان د ټرمپ پر راتګ ته خوشاله و، د ټرمپ پر راتګ ته خوشبین و او اوس هم څه خوشبیني ښکار کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپل عقیده ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص شولې او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبان خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سخت ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګران ورځې په مخ کې وي.
لدې سره جوخ د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا واړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا په کې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور ک ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په هتر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امتیان ورکړي دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسی او غریبي که شي کړی دي هغه هم باید بل اخره اصول واخی او که خرابي کړی دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځکه چې اصلا ځای نه لري او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې برخه کې دوی داخلس په دې موضوع کې او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخبارات ته حضور پراخ کړی، دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري. مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړی او اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري او هر څو میاشتې بعد دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خو د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو اس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1400 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ پی 1 پی 2 بشردوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې مو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شوي دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له شپږمشتمې نیټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابیږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا هوسم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیری جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دسیا ولاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړې راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختې سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستانه د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې پاړه د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلی وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډ او ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجوګانې او مؤسسات چې کوم مصارفات کوي اول ته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. مؤسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بهرنۍ جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د مؤسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې د جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خلو کې مقرري وکړي، د دوی په خلو کې معاشات ورکوي او د دوی پر ورځې خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتلل، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیماً منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوی و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او د ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغه ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګې ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوی پیل کړي سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ورخلاص کړي.
جرګې کمی فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړی وو، یا د قبایلي مشرانو تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې. د یو نیم میلیون انسانانو په موجودګی کې بیا د ټولو لروبر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دی، ټولو په مستقیمن برخه بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې دغه له وجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه لس ورځې وروسته په ټولو پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې او یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلی وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو له خوا راغونډ شوی یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی، هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودیږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. چې افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټور وي، خو حکومتونه یوازې یو سیمه او یو محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیزو رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډ نسبتا خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 702 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیر څو اونیو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوی. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړې دي چې پاتې 400 افغان بندي کډوال هم را خوشی کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنرۍ ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو په خپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی و، خو وروسته یې چې نیوکې پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بله خوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې، وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا د دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړي او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی. خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي؟ او بله موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشو هم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خو دا شوه چې خلکو فقیران شوی دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک، خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله. او بله مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخي زیاته کمه شوې ده. یعنی پخوا بلته ما ډېر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان ریشي هغه د مکتب تعلیمي کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه، نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته 21 چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به یې 149 متر 198 سانتي متر پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي، په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډینامیک 1X او بوستن شرکتونو تر څنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټکه منډه وهلې وه او اوس چې سیسټمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغۍ باندې اختبی او مرزادی هم داسې نړۍ ته راځي، خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي؟ راځي نن مخبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي، خو د ډاون سنډروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یوویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي، چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي، او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړۍ په وده کې خلل اچوي، د مخ ساختاري بدلی، سر وړوکی کوي، او د سر د کوپړۍ مختلف هډونه په یو بل کې سره نه باسي، حتی غوږونه کوچني کوي، سترګې پورته کشوي، او ژبه یې درنه یا له نورو متفاوته وي، چې ذهن یې هم له خپل عمر ډیر کشر او شاته پاتې کیږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډیر د مینې سلوک نه کیږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سنډروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله ومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.